دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردار یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی پښتو خبرونه پیل سو لومړی به د 10 خبرونه واوري
وایان احمد الله ارچیوال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو ته لا وخت شته او طالبان باید ځان ثابت کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیالي ویکتوریا نولان تیر ورځ خبري ناشته ته ویلي چې طالبان باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه د ورځې د غونډې ټاکلو معیارونو ته ژمن پاتې شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په ورځ ویلي چې طالبان باید د دې جوګه شي چې هیواد په بشپړ توګه کنټرول کړي، نړۍ ته د تورستانو مخه ونیسي، اساسي بشري حقوقو ته احترام ولري او هغه کسان چې له افغانستانه وزید خوندي وتلو اجازه ورته ورکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب وایي داسې ژر به طالبان په رسمیت ونه پیژني. هغه دا خبره نن په دوحه کې له خپل قطري سیال شیخ حمد بن تمیم السانی سره په یو خبري کانفرنس کې وکړه. هغه زیاته کړه چې طالبان باید د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره مسؤل وګرځول شي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر حمد بن عبدالرحمن به وویل چې دمګړی د دوه ټول تمرکز او لمړیتوب په دې دی چې د کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته فعال شي. د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي پرون خبرداري ورکړ چې افغانستان د انساني ناورین ته د تللو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مسؤل رامیز الکباروف وویل منازعې، وچکالي او د نړیوالې ټولنې د مرستو کموالی هغه علتونه دي چې د افغانستان خلک له انساني کړکیچ سره مخ کوي. الکباروف وویل ملګرو ملتونو د عاجل مالی تمویل غوښتنه کړې څو افغانستان ته خوراکي مواد انتقال شي. د ملګرو ملتونو د دې چارواکي په وینا لږ تر لږه 200 میلیونه ډالر پکار دي څو په افغانستان کې ماشومانو ته عاجل خوراکي مواد ورسیږي. د ملګرو ملتونو د دې چارواکي وویل کمرستې په موقع ونه رسیږي په افغانستان کې به کوچنیان خوراکي موادو ته لاسرسی ونه لري. طالبان وایي دوی په کابل کې د حامد کرزي هوایي ډګر پر بیا فعالیتو کار کوي او ډیر ژر به بیرته د ټولو الوتنو لپاره چمتو شي. د طالبانو یو سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ رادیو ته وویل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د پاکېدو چارې بشپړې شوې او د تخنیکی سیستمونو د بیا فعالیتو چارې هم پیل شوې دي. د دې سرچینې په حواله د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د بیا ژر فعالیتو لپاره له قطر هیواد څخه یو تخنیکی ډله هم تیر ورځ کابل ته ورسېده. په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر چې یو وخت له فضا څخه په ورځ کې شاوخوا 400 بارولونکي او د مسافرو تیاری تیرېدلې نن دغه شمیر صفر ته راښکته شوی. له دې هوایي ډګره وروستي امریکایي پوځیان د اګست میاشتې په 1 نیټه ووتل چې ورسره په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ 40 پوځي ماموریت هم پای ته ورسېد. د مقاومت ډله او طالبان یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د مقاومت د ډلې یو غړي د نوم لاخیستلو پرته ازادۍ راډیو ته ادعا وکړه چې د دوی جنگیالیو لسګونه طالبان وژلې دي. د فرانسې خبری اژانس د مقاومت د یو قومندان له قوله لیکي دوی 55 طالبان وژلې دي. بلخوا د طالبانو وایان زبیح الله مجاهد د مقاومت د دیرش غړو چې پکې د هغوی دوه قومندانان هم شامل دي د وژلو او د مقاومت د لسو پوستو د نیولو ادعا کړي. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته طالبانو ډاډ څرګند کړ چې دوی په افغانستان کې داعش ته د ماتې ورکولو وړتیا لري. د کابل په هوایي ډګر د تیرې اونۍ برید وروسته چې پکې څه د پاسه 160 افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول، د طالبانو یو قومندان په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دې ډلې هماغسې چې ناټو له افغانستان څخه وتلو ته اړ کړه د داعش په ګډون خپل سیالان به وځپي. ځینې شاړونکي وړاندوی نه کوي چې د اسلامي دولت یا داعش خراسان څنګه سره د طالبانو جګړه به یو لړ بیرحمه او افراطي وسلوالې ډلې د طالبانو په وړاندې جګړې ته راولي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمانوف د افغانستان پخوانی ولسمشر برهان الدین رباني او د هغه وخت د دفاع وزیر احمد شاه مسعود ته د اسماعیل ساماني دولتي نښان ډالۍ کړې. د آزادۍ اروپا آزادۍ راډیو د تاجکستان څنګه خبريال مؤمن احمدي په دې اړه زیاته کړې چې د تاجکستان حکومت وایلی چې له پخواني شوروي د دې هیواد د خپلواکۍ ګټلو د 10مې کلیزې په مناسبت د تاجکستان عالي دولتي نښان د افغانستان دوه پیژندل شوی څیرو ته ورکوي، ځکه هغوی د تاجکستان د جګړې پر مهال دواړو خواوې د خبرو میز ته کېنولې. تمه ده د تاجکستان د خپلواکۍ ورځ د سپتمبر په 9 ولمانځل شي. دا له معلومه نه ده چې تاجکستان ولې سکل د اسماعیل ساماني عالي دولتي نښانونه رباني او مسعود ته چې ژوندي هم نه دي ډالۍ کوي. آیډا توپان چې تیره اونۍ د امریکا په جنوب کې د نیو آرلینز په ټوله ایالت برېښنا پرې کړې وه او څو نور ایالتونه یې هم ځپلي وو، د امریکا ختیځو سواحلو ته ورسېد. د توپان وروسته د نیویارک په ښار کې سیلابونه راغلل او د پنجشنبې په شپه په ښار کې اضطراري حالت اعلان شو. په سیلابونو کې تر اوسه لږ تر لږه د 14 کسانو د مړه کېدو خبر ورکړل شوی. د نیویارک د ښار تقریبا ټول سړکونه د اوبو لاندې شوي او په ځینو ځایونو کې د ځمکې لاندې د اورګاډیو سټېشنونو ته هم اوبه ورکړل شوي. د ترانسپورت چارواکو د اورګاډو خدمات بند کړي، د لوټګو سلګونه پروازونه لغوه شوي او د نیویارک په هوایي ډګر کې ټرمینل هم د اوبو لاندې شوی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه له ایراني چارواکو غواړي چې د ایران د ESMT اقتصادي ورسپانې ژورنالیست امیر عباس ازارم وند سملستی له قید او شرط پرته خوشی کړي. د کمیټې پرون وویل چې د خبریالانو بندیانول په دې خاطر چې خپل دنده ترسره کوي د سانسور وحشتناکه بڼه ده چې باید پای ته ورسیږي. ازارم وند داونه په تهران کې د سیستم پر وړاندې د پروپاګند په تور ونیول شو او ایوین زندان ته واستول شو. دا د دې سات خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا غږ سره مقاله هم اوریدلی سي، خو لومړی به دا رپورټ واوري. د افغانستان بانک او د شاهزاده سرای چارواکي وایي ټاکل شوی د شاهزاده سرای به د روانې شنبې په ورځ د نږدې درو اونیو بندیدلو وروسته پرانیستل سي. د شاهزاده سرای د بندیدو له امله په افغانستان کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغاني بیه ډېره ټیټه شوې ده. په دې باره کې په مخکې زموږ د خبریال اکرام شینواری راپورټ ده.
د افغانستان بانک میویلامه کې ویلي چې دغه بانک رهبری پلاوی د اثارو د راکړې ورکړې او تبادلې په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کېدو لپاره د سرپازو له رهبری او غړو سره غونډه وکړه. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د کابل د شاهزاده سرای به د وږي په 13مه د شنبې په ورځ پرانیستل شي. پیلامه کې ویل شوي چې هیوادوال کولی شي د تیر په شان د خپلو پولي معاملو د مبادلې لپاره دغه بازار ته مراجعه وکړي او خپلې پولي معاملې په عادي ډول ترسره کړي. د شاهزاده سرای د سرپازو ټولنې او چارواکي حجي زیزک هم چې تر دې پیسې د پوري امکان شته چې تاسو له شنبې په ورځ د راکړې ورکړې لپاره پرانیستل شي.
دغه ویلې سمه چې د شنبې په ورځ د خیره کې ژوندې او په سلو کې 90% موږ متيقین چې سره خلاصي موږ هم اعلان یو کړی د افغانستان بانک امر کړی دا هغه 10% هم یو کوچنی مشکل دی د خصوصي بانکونو سره چې هغه هم د افغانستان بانک په ان شاء الله راته حل کړي، خو په هر صورت متيقین پر دې چې مارکیټ خلاصيږي.
د افغانستان بانک د سرپانو ټولنې دغه چارواکي وی چې په بازار کې ډالر ته تقاضا ډیره زیاته شوې چې ورسره د دې امکان شته چې د بارنه اثر په وړاندې د
اما نور خونو د مارکیټ اصل تاسو د معلوم نش پر ارزو ته قضا ولردی و به ګورو د خیر شایدان به وسو د حالت چې څه پیښیږي مونته زما سره اندیشنه داسته چې ډالر په مجموع کې څه کم دی. که ډالر ته تقاضا زیات وي وازیه خبر ده چې د افغانۍ ارزش به کم راشي. خدای دې وکړي داسې پیښه نشي، بیا به هم د شنبې ورځ د خیر سره منتظر پاتې شو.
نن د پنجشنبې په ورځ د افغانستان مرکزی بانک د یو امریکایي ډالر به سباندې اتاتی افغانۍ ټاکلې و. د اگست په 15مه چې کله طالبان کابل ته ننوتل ورسره په دغه ښار کې د افغانستان بانک په ګډون ټول بانکونه او د پیسو د تبادلې مرکزونه وتړل شو. روانه اونۍ افغانستان کې بانکونو بیرته پیلټ پیل کړ. خو شاهزاده سرای لا هم تړلې دي. د شاهزاده سرای د تړلو له امله د افغانستان په خارجو کې د بهرنۍ اثارو په وړاندې د افغانۍ بیه هم یو ډول نوي تیرونه. حتی یو امریکایي ډالر په ځری دی افغانۍ هم تبادله شوې ده.
زمانم قدرت الله خان دی. ته خو زدا شرغله م چې دغه څه کاروبار دی په صرافي کې دغه د پر راځو دلته موږ بس صرافي سره د ډالر د معاملې کاروبار دی.
صرافي خو بندي دي سبا
نه د باندې سره 16 څخه دغه ستا کاروبار روان دی. و ډالر فعلاً د اوس په اتاتیا یو ډالر په اتاتیا اشاریه 15 افغانۍ و.
د افغانستان بانک په ګډون د ټولو بانکونو د پالت د درېدو له امله خلک په ورځې ژوند کې له ډېرو ستونزو سره مخ شوي. اوس هم بانکونه خپلو مشتریانو ته په اونۍ کې یو ځل 200 ډالر او یا هم 40,000 افغانۍ ورکوي. د بلې خوا د افغانستان بانک د بورډ یو غړي د امریکا د مالي وزارت او د پیسو د نړیوال وشي صندوق IMF څخه غوښتي چې د طالبانو په مشرۍ افغان حکومت دې د افغانستان د پیسو د زیرمو څخه په محدود ډول د استفادې امکان ورکړي ترڅو په دې هېواد کې د اقتصادي بحران مخه ونیول شي. کابل ته د طالبانو نوتلو سره سم امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 10 میلیارد ډالرو پارزخ زیرمې کنګل کړي. د افغانستان بانک وایي تر اوسه ورته په رسمي ډول د نړیوالو ادارو لخوا د پیسو د کنګل کېدو خبر نه دی ورکړل شوی.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه رپورټونه، مرکی او تحلیلونه. هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اورئ. په داسې وخت کې چې له افغانستان څخه د تخلیه پر بهر سخت نیوکه سوي دي، جمهور رئیس جو بایدن د سې شنبه په ورځ ملت ته په وینا کې د اوږدې جګړې پای ته رسولو څخه دفاع وکړه او د بلې خوا د امریکا د استازو مجلس جمهوری غوښتونکو غوړو ژمنه کړې چې پر سپینې ماڼۍ به فشار راوړي ترڅو پاته امریکایي اتباع له افغانستان څخه بهر کړي. دا چې د افغانستان د جګړې پای ته رسیدو او په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د استازو د مجلس غړو نور څه ویلي، جزئیات له وحید فیض څخه واوري.
وروسته له هغه چې امریکایي ځواکونه په بشپړ توګه له افغانستان نه وتل، طالبانو پر سړکونو د امریکایانو د وتلو لمنځنه وکړه. د سشنبه په ورځ ولسمشر بایدن د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسیدو اعلان وکړ.
ما نه غوښتل چې دا جګړه د تل لپاره وغځوم او نه مې غوښتل چې وتل د تل لپاره وغځوم.
د متحده ایالاتو ولسمشر د جګړې پای ته رسولو په اړه خپل دلیل بیا تکرار کړ چې د څلور ولسمشرانو په دوره کې شل کاله دوام درلود.
موږ له یو ساده پریکړې سره مخامخ وو، یا به مو د تیرې ادارې ژمنې ترسره کولې او له افغانستان څخه به وتلو او یا به نه تللو، او په لسګونو زره نور سرتیري به مو بیرته جګړې ته لیږل. نو دا یو انتخاب و چې موږ وکړ چې له افغانستان څخه ووزو او که جګړې ته زور ورکړو.
تیر اونۍ د کابل هوایی ډګر مخ ته د داعش په برید کې چې دیلس امریکایي سرتیري او له 150 زیات افغانان پکې وژل شول، د تخلیه پر بهیر زیات نیوکه وشوي. خو ځینې څېړونکي وایي چې بایدن د دې حق درلود چې جګړه پای ته ورسوي.
په اوږد مهال کې فکر کوم دا تخلیه د ویتنام څخه تخلیه ته ورته ده. پلن مهال کې په اوږد مهال کې ستراتیژیکو لومړیتوبونو ته لاره هوارول او د امریکا پر بهرني سیاست باندې تمرکز کول دي، او همدارنګه د بهر پر ځای په کور دننه اقتصادي برخه کې پانګونه ده.
په داسې وخت کې چې خلک د طالبانو له واکمنۍ څخه ویره لري، د تخلی په جریان کې ګډوډي وه. ولسمشر بایدن تخلی د بهیر ستاینه وکړه.
د تاریخ په اوږدو کې هیڅ یو ملت هم داسې نه دی کړی. یوازې متحده ایالاتونو دا ظرفیت درلود چې دا کار وکړي، او موږ نن دا کار وکړ. دا ماموریت د متحده ایالاتونو د زړورې اردو ډیپلوماټانو او استخباراتي متخصصینو د مهارتونو له کبله په فوق العاده توګه بریالی وو.
د امریکا د استازو په مجلس کې د جمهور غوښتونکو مشر کیوین مکارتي په افغانستان کې د جو بایدن د حکومت پر چلند د نیوکه پترس کې ویل چې د تخلیه بهیر ممکن زما په ژوند کې په نظامی برخه کې د امریکا د حکومت تر ټولو ستر ناکامي وي.
د امریکایانو د استرونو لپاره پلان څه دی؟ په خپل ژوند کې مې هیڅ وخت فکر نه کاوه چې یو اداره په آگاهانه ډول پریکړه وکړي او امریکایان پریږدي. یوازې دوه اونۍ وړاندې جمهور رئیس ملت سره ژمنه وکړه تر هغه چې ټول امریکایان بهر نه کړي افغانستان به پرې نه ږدي.
حکومت ژمنه کړې هغه 200 امریکایان چې په خپل خوخه افغانستان کې پاتې دي وباسي، خو منتقدین وایي چې لا هم په زرګونه افغانان چې امریکا سره همکاري کړې ده په افغانستان کې پاتې دي او د طالبانو لخوا د غچ اخیستو ویره لري. خو امریکا غږ ته په ځواب کې د سپین ماڼۍ وایندې جنسا کې دا تورنر رد کړل.
هغه څه چې تاسو ویل زه یې تاییدولی نشم. زه تاسو ته ویلی شم چې شاوخوا 120,000 کسان چې امریکایان وو او اکثر یې افغانانو ایستل شوي دي. په الوتکه کې د دغو کسانو ایستل د متحدو ایالاتو په تاریخ کې تر ټولو زښت ډیر شمیر دي چې په الوتکه کې وتلي دي.
د افغانستان د جګړې پای ته رسولو وروسته بایدن ژمنه وکړه چې د متحده ایالاتو د ګټو پر اساس به د امریکایانو د خوندیتوب په شمول بهرنۍ پالیسۍ ته پام وکړي.
د سپتمبر د 11مې لپیخو شل کاله پس د امریکا غک آشنا رادیو درنو واوریدونکو، د سپتمبر په 11مې نیټه پر امریکا د تروریستي حملو شل کاله پوره کیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د سپتمبر په 11مې او 12مې نیټه ځانګړې خپرونې لري. له نیویارک، پنسلوینیا او پنټاګان نه د امریکا غږ د خبریالانو مستقیم راپورونه، د مبصرینو نظرونه او د شل کلن تاریخ ارزونه. پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 می د تروریستي حملو او له هغه وروسته تحولاتو ارزونه. ل امریکا غک آشنا رادیونه شیبه په شیبه.
سیز مر سهرانی پښتو خبرونه ل امریکا ژغ آشنا رادیو ساوري. ل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو لوټلو وروسته اوس راتلونکي کې د افغانستان سره د امریکا د اړیکو بڼه. په بروکنز انستیتوت کې د افغانستان د چارو کارپوه مایکل اوهانلون وایي چې اوس یې د بڼې په اړه څه ویل له وخته مخکې دی، خو امریکا به په راتلونکي کې په یوه نه یو ډول د افغانستان سره خپلې اړیکې وساتي. دی وایي چې هغه څه چې امریکا په افغانستان کې ترلاسه کول غواړي هغه یې نه دي ترلاسه کړي. اوهانلون زموږ همکار احمد الله ارچوال ته ویلي چې د داعش خراسان ډله په افغانستان کې په یو پیاوړي ځواک نسی بدلېدلی.
I do not think the United Nations will approve.
زه فکر نه کوم چې ملګری ملتونه د طالبانو له خوا کې پرته په افغانستان کې د یو مسونې ساحه رامنځته کولو ته اجازه ورکړي. زه فکر نه کوم چې روسیا او یا چین د هم دغه ډول یو نظر سره غاړه یوسي. زه فکر کوم دوی به دا دعوا وکړي چې دغه ډول یو کړنه د افغانستان پر خپلواکۍ او تیری دی. له طالبانو سره کله وړاندې مشوره ونه شي دوی هم ښایي دغه ډول غوښتنه ونه مني. بل دا چې په خپله دا د مسؤونې ساحه مفکوره داسې چې طالبان هلته د خلکو ورتلو ته اجازه ورکړي په خپله په محدود ډول تعریف شوي.
په افغانستان کې د امریکا شل کلنه جګړه پای ته ورسیده. فکر کوي امریکا به په افغانستان کې خپل پاتې شي که جواب ووي نو څه ډول؟
خزه فکر کوم چې امریکا به د وخت په تیرېدو سره د یو څه مشوقاتو لکه د کرونا سره د مبارزې په برخه کې د مرستو او په بشري ساحو کې د مرستو په ورکولو سره په افغانستان کې خپل پاتې شي. دا ښایي چې رسمي امریکایي مرسته کوونکي وي او یا ښایي نه وي. ښایي دا ممکن امریکایي غیر حکومتي سازمانونه وي چې امریکا پکې برخه ولري. زه د طالبانو د چلند سره مشروط یو وخت په افغانستان کې د امریکا د یو کوچني ډیپلوماتیک حضور تصور کولای شم. زه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د سولې د تلو د څار د وی ځانګړې باندنۍ ورتیا د سور هم کولای شم، خو زه فکر کوم دا بدل وی دي زه هوادونو نه وی بلکې دوغه هوادونو چې اکثریت مسلمانان دي دوغه څخه به جوړ شوی وي. نو دا هغه رول دی چې په ساحه کې د کم شمیر خلکو په درلودلو سره زه په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو لپاره متصور کولای شم. خو یقینا ک طالبان ډیر بد چلن وکړي بیا نور لارې هم موجود دي کیدای شي په ځنو کې بیا د امریکایانو لخوا د پټو عملیاتو تر سره کېدل. خو زما تمه دا ده چې موږ د دوه د ترسره کولو په اړه فکر ونه کړو.
د امریکا د شل کلنې جګړې وروسته ډیر خلک فکر کوي چې افغانستان په هغه ځای کې دی چېرته چې شل کاله پخوا و. فکر کوي امریکا په افغانستان کې خپلې موخې ترلاسه کړي؟
نه، موږ په افغانستان کې خپلې موخې نه دي ترلاسه کړي. د دې لامل دا دی چې موږ د یو داسې هیواد چې دومره پیاوړی او باثباته وي چې د یو افراطي ګروپ لخوا د نیولو پر وړاندې له ځان څخه دفاع وکړای شي د جوړولو هڅه کوله. اوس زموږ یوازینۍ تمه دا ده چې طالبانو هغه حکومت چې موږ یې د پیاوړي کولو هڅه کوله هغه یې مات کړ. آیا داسې چانس شته چې طالبان دومره منځلار شي چې موږ په یو ډول سره لږ تر لږه خپلې موخې ترلاسه کړو؟ یقینا دغه موخه نه ده ترلاسه شوې. بیا هم طالبانو په چانس سره په منځلاري کې دوه سره زموږ لپاره دغه موخه داسې ترلاسه کړې چې موږ هغوی ته د خوشالونکو نه بلکې د منلو وړ ملګرو په سترګو وګورو. نو دا تاریخ دی چې وبلیکل شي.
زما بل پوښتنه د تاریخ په اړه ده. تاریخ به د امریکا د تر ټولو اوږده جګړه څه ډول تعریف کړي؟ ډیر خلک په افغانستان کې د امریکا جګړه او د کابل له هوایي ډګره د خلکو د راوستلو پروسه د ویتنام د جګړې د پای سره ورته ګڼي. ستاسو ارزونه څه ده؟
د خلکو د راوستلو د هغه تصویر چې تا یاد کړو بر علاوه د ویتنام د جګړې سره ځینې ورتهوالی موجود دی. یو یې د هغه چا چې موږ یې پر خلاف سخته جګړه کوله سره ملګرتیا کول دي. فکر نه کوم په افغانستان کې دا مهال رښتیا وي، خو یقینا موږ د هغه په پرتله چې موږ یې فکر کولو د ویتنام د کمونیست حکومت په لومړیو کلونو کې د همکارۍ په پرتله موږ ډیر ژر د طالبانو سره همکاري پیل کړه. نو ځکه دلته ورتهوالی موجود دی. موږ له پخوانیو مخالفینو سره د یو ځای کار کولو هڅه کوو. خار خبره دا ده چې جغرافیایي سیاسي شرایط یو له بل مختلف دي. هلته د سړې جګړې پر مهال یو نړیوال کمونیست تحریک شي هر ځای چې کولای شول د پرمختګ هڅه یې کوله موجود وو. اوس له افراطي تحریکونو چې په واکه نه دي او په نړیواله کچه ځنې مخې ترلاسه کول غواړي او یو لوی ننګونه ده. په بل قوتو ګای و نړیواله ننګونه ده.
خدا د یو دولت یا حکومت په مشرۍ کې د تفریق د ترلاسه کولو یو استعماري ننګونه ده. لدی عمله ک د سړی جګړې سره یې پرتلکرو اوس دا یو تفاوت دی.
داعش خراسان 13 په کابل کې د بریدونو مسولیت واخیست او امریکا دوی په جلال آباد او کابل کې پناه کړل. داعش خراسان د افغانستان او سیمې لپاره څومره خطرناک دی؟
دا معلومه نه ده چې داعش خراسان څومره قوي دی. زما له نظره طالبان د داعش خراسان په پرتله ډیر قوي دی او طالبان داعش خراسان ته د یو مخالف سترګ ګوري. نو ماته داسې ښکاري چې داعش به په افغانستان کې په اسانۍ ونه توانیږي چې قوي شي، خو که د طالبانو په حکومت کې چې طالبان له داعش څخه کرکه کوي او غواړي دوی مات کړي، داعش وکړای شي ستر شي، دا به د حیرانۍ وړ وي.
درونه اوریدونکو، پاکستان ته د افغان کډوالو د پاتې کېدو په اړه د ډیوی د رادیو د خبریال رپورت واوري.
55 کلنۍ علی جان د کابل څخه راکډه سوی دی او دا وخت په چمن سرج شار کې د کډوالو په خیمه بستی کې شپې ورځې تیروي. د یو وایز د خپل بچانو د سر د امانی په خاطر او پاکستان ته راکډه سوی دی.
عالم باد سر کښنان وی په بل پته به منډي والے مزوریا نه کاروبار نو بس دغه نه روان دنیا دنیا روان او مرم روان سول او شرارو دلته په چمن کې موار ور لس دولس پی کې وږي ته دلته پراته نه مو بس تر نه مو ډوډۍ شته نمو زندگیسته نمو پسر خیمهسته نمو جسار سایوانسته.
50 کلنۍ عبدالعلی بیا د مزار شریف څخه وچمن ته راغلی دی. دی وایي چې پاکستان ته د مسلمان ملک په خاطر راغلی دی چې دلته بجوان او د روزګار زمينه برابر کړي. خدا وخت د سختي وجې سره مخامخ دی.
نمو وبسته نمو دولېسته نمو شایسته ځان دې بیر راغلی خبره گاډي وړي نمو دغه درکه دلته راولو نو د مسلمانانو ملک ته چې مامن مور ته راوړي چې موږ سره کومک وکړي.
پچمن کې استوګن دغه افغان کډوالو کې پارسي او پښتو ژبه ویونکې ګډ پاتې کیږي. څو په لوی تعداد کې زنانې او کښنیان ورسره د شنه اسمان لاندې ژوند کولو باندې مجبور دي. که څه هم تر اوسه په پاکستان کې را داخل شوي د افغان کډوالو په حق حکومتي اعداد شمار نه دي جاري شوي، خو چارواکي وایي چې پرچمن سرحد په پاکستان کې را داخل شوي په سغونو افغانانو مخه پچمن کې نیولې ده، سو دوی د پاکستان نورو برخو ته ولاړ نسي. په دغه خیمه بستی کې ژوند تیرونکي افغانانو د نړۍ د مرستندو ادارو څخه د مرستو غوښتنه کړې ده. خو د چمن ضلع مرستیال کمیشنر جمعداد خان مندوخیل وبیوي ډیوه ته وویل چې په چمن کې افغان کډوالو ته خیمه بستی جوړولو اجازه نسته، دغه افغانان به واپس خپل ملک ته لیږل کیږي.
په داسې شپو کې مې بي یو څه خلک راغلي وي، لیکن دا غو لپاره انسټرکشنز داد اسدا به واپس لیږل کیږي. بالکل به دا ټول خلک سي هر څومره یو څه خلک په پټه راغلي هغه به بیرته افغانستان ته لیږل کیږي چې د دې اجازه په الحال نهسته.
خو سپین ژوري افغان کډوال علی جان وای چې دوی دلته او پاکستان ته د مسلمان ملک په خاطر راغلي دي. د دوی کچیر پاکستان واپس کول هڅه وکي دوی به واپس نه ځي.
موږ نه زو خپل پاکستان سره افغانستان سره کو دلته د پښتو وطن دی وګورو ډوډۍ پیدا کوله تمام یو ګور پیدا کول تمام الله سمز برکو الله تمام دل سمز برکو.
په چمن سره د شهر کې استوګند د افغانانو په اړه تر اوسه نه یو انسیار او نه افغان کمشنریټ څه ویل دي او نه د دې رجستریشن کول د پاره کم حکومتي یا ځانی ادارې کارکونکي راغلي دي. خو پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان څخه د چمن سرحد لاري د نور افغانانو دراته کې په سختي سره مخنیوي کړی دی. خو نن ورځ هم دغه سرحد د 2 غنټو د پاره د سار په وخت کې بنسو بیا واپس خلاصو او پاکستانی چارواکو یوازې د چمن شناخت کارت او د کندهار ولایت پر تذکره او خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکول. نعمت الله سرحدي، وی وی دیوا، چمن.
پای مشرانو د چهارشنبه په ورځ د سلوانیا شمال ویدیز سیمه کې غونډه وکړه او د افغانستان په راتلونکي خبري وکړه. اروپایان وایي د مهاجرینو د وسلولو بل ناورین د مخنیوي لپاره تیاری نیسي. په تیرو دوه اونیو کې چې طالبان واکمن سوي، په زرګونو افغانان د افغانستان څخه وتلي او اکثریت لا هم هڅه کوي بهر ته ووځي.
د کرویشیا صدر اعظم اندری پلانکوویچ ویل اروپایي اتحادیه د زیات شمیر احتمالي مهاجرینو د ورتلو د پاره تر پخوا اوس ډیره آماده او ښه ترتیبات نیولې شي.
I think the European Union is far
فکر کوم اروپایي اتحادیه دا ځل ډیره ښه تجربه لري. نظر 2015 او 2014 کال ته چې د ختیځ مدیترانه او غربي بالکان لاره به مقتده مهاجرینو لویه څپه راتله. زما په نظر اساسي خبره دا ده چې دا فشار حملته د افغانستان سره نږدې تر ممکنه حده ټینګ وساتو، یا ځینې څرګند مسؤلیتونه د داخل نه ګاونډیو هیوادونو ته وسپارو او په دې اړه ورسره خبرې وکړو چې وضعیت کنټرول کړي او د زیات مهاجرت مخاوني ولای شي.
د اروپایي اتحادیې د کورنیو چارو کمشنر ویل اوس چې د طالبانو د واکمنېدو سره افغانان د خپل هیواد نه تښتي، د اروپایي اتحادیې هیوادونه غواړي هر څه زر د یو بشري ناورین مخنیوي وکړي.
Of course nobody can.
البته هیڅ څوک دا وړاندوینه نشي کولای چې څه به پیښیږي، ځکه وضعیت په هر ساعت او یا لږ تر لږه ورځ تر بلې بدلیږي. خو مهمه خبره دا ده چې موږ څه کولای شو چې د یو بشري ناورین مخه ونیسو. ښه اقدام دا دی چې د مهاجرت د بحران مخه ونیسو، د بشري ناورین مخنیوی وکړو، او له همدې امله موږ باید په افغانستان کې د افغانانو ملاتړ وکړو.
دا مجلس یو ورځ تر هغه پیښی وروسته جوړ شوی چې وروسته امریکایي پوځي هم د کابل نړیوال هوایي ډګر نه ووت او د امریکا اوږده جګړه پای ته ورسیده. اروپایي ټولنه هڅه کوي د 2015 کال په څیر د سوریې د کورنۍ جګړې لامل د بل مهاجرت د بحران مخه ونیسي. ځنې افغانان چې د امریکایي قواو سره کار کړی او د افغانستان نه وتلي
اوریدونکو، دا د امریکا غږ سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د بایدن هاریس ادارې د کیوبا د حکومت د سولې احتجاجونو چې د جولای په میاشت کې لارو کوڅو ته راووتل د بدلون او ازادۍ غوښتنه کوله، د زاپولو نه وروسته د کیوبا د پاوز په مشر او د کورنیو چارو وزارت په خاص ملي غونډ باندې بندیزونه ولګول. امریکا د جولای د میاشت په دیرشمه نیټه د نړیوال میګنیټسکي د بندیزونو د پروګرام له مخې د اضافي بندیزونو اعلان وکړ. غواړي د هغه چا لپاره حساب کتاب ورکول پیاوړي کړي چې له بشري حقوقو نه د جدي سرغړونو مرتکب شوي. د دغو نوو بندیزونو هدف د کیوبا ملي پولیس چې په پی این آر شهرت لري مودر کا یای ول کارسل او د مودر مارسل ریس دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په ولیکل شو وینا کې ویلي د کا یا یوال کارسل او د سیرا آریاس تر مشرۍ لاندې په سوله ییز احتجاج کوونکو باندې حمله وشولې او وډبول شول. د امریکا د خزانه وزارت څرګنده کړه برسېره پر احتجاج کوونکو د جولای د میاشتې د 18 منټې د مندو د تحریک غړي د پی این آر سره مخامخ شوه. دغه ډله له دې لپاره جوړه شوې چې د بندي شو او له درک شو کسانو کورنۍ سره منظم کړي. د کاماوی په نامه کاتولیک پادری په داسې حال کې وډبول شو او بندي کړل شو چې د ځوانو احتجاج کوونکو دفاع کول. یو شمیر نابالغ کسان چې سوله ایزه مظاهره کول هم وډبول شول. د بندیزونو په نتیجه کې په لیست کې د شامل شوو کسانو ټول شتمنۍ او د شتمنۍ ګټه چې په امریکا کې یا د امریکایي اتباعو په اختیار یا کنټرول کې وي کنګل شوي، او په لیست کې د شامل شوو کسانو سره د امریکایي اتباعو ټوله ورکړه راکړه منه شوې ده، تر هغه چې معاف شوي نه وي یا د خزانه د وزارت د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول د دفتر لخوا خاصه اجازه ورکړل شوي نه وي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل موږ د کیوبا د خلکو احتجاج کوونکو زړورتیا په رسمیت پیژنو چې د کیوبا د پولیسي دولت په مقابل کې ولاړ دی او نړۍ ته پیغام رسوي. موږ دا څرګندوو چې هر څوک د کیوبا د پولیسو بې رحمي قوه ملي خاص غونډ د کورنیو چارو وزارت یا د کیوبا بل هر مرکز یا کمالات کوي د نړیوال میګنیټسکي پروګرام له مخې به په خپله د بندیزونو د خطر سره مخامخ شي. جمهور رئیس جوی بایدن د نوو بندیزونو د اعلانولو په ورځ د کیوبا له اصل امریکایي مشرانو سره د غونډې په ترڅ کې په کیوبا کې وضع نه زغم کېدونکې وبله. جمهور رئیس د دې پوښتنې په ځواب کې چې نور بندیزونه به ولګول شي ولې تر هغه چې په کیوبا کې ځینې جدي بدلونونه نه وي راغلي نور بندیزونه به ولګول شي. ترنو اوریدونکو، دا به د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.